دا یا هم څه ډول موادو ته ویل کیږي. البته خالصه ماده ګرانو زده کوونکو هغه موادو ته ویل کیږي چې له یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي وي، او داسې چې د دوی هغه ثابت ترکیب چې اوسي د ثابت ترکیب درلودونکي اوسي، یعنی دوی چې دي په خپل ترکیب کې باید ثابت اوسي. البته دا ډول مواد موږ او تاسو خالص مواد شمیرالی سو، لکه څنګه چې تاسو ځیر سي ورته وګوري. البته ښه مثال موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې نیسو. اوسپنه خپله چې ده د خالص موادو د جملې څخه شمیرل کیږي، ځکه چې د یو نوع اټومونو یا هم د یو نوع ذراتو څخه یا د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دی. اکسیجن هم په همدې ترتیب سره د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دی. مس چې سمبول تاسو ویني چې سی یو ده، د خوړو مالګه ده چې مالیکولي فرمولې تاسو ویني سوډیم کلورایډ، موږ تاسو ورته وایي چې ان اے سوډیم سی ال کلورین. دوه نوع مواد سره یو ځای شوي دي د خوړو مالګو څخه لاسته راغلی ده. البته په همدې ترتیب سره اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه هم خپله یو خالص ماده ده. همداسې نور مثالونه هم ورکولی سي چې دا ټول عبارت د خالصې مادې څخه ده چې د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د خالصې مادې ډولونه پېژنو، چې خالصه ماده بیا پر دوو برخو باندې ویشل سوې ده، چې یو هم عنصر ده او بله برخه یې هم مرکب ده. چې هر یو په همدې ترکیب سره موږ او تاسو تعریفو. که چیرې وګورو، لومړی راځو عنصر پېژنو. عنصر یا الیمنت پېژنو چې خپله عنصرونه هغه نوع مواد دي چې دوی چې دي د لومړني توکي دي چې موږ او ستاسو د ژوند چاپېریال شاوخوا ټول مواد د همدغه عنصرونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. نو موږ او تاسو وایو چې عنصر هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمېرل کېږي، یا هم خالص مواد دي. خو دوی چې دي د یو ډول اټومونو، یعنی البته د دوی د مساوي شمیر پروتونونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. لکه موږ او تاسو مخکې هم ویل، لکه اوسپنه خپله یو عنصر دی چې د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوی دی. لکه اکسیجن هم خپله یو عنصر دی، خالصه ماده ده، د یو نوع اټومونو څخه جوړ شوی دی. د پروتونونو شمیر یې یو شان او مساوي ده. او په همدې ترتیب مس ده چې موږ او تاسو وایي دا هم یو عنصر ده. نیون ده چې سمبول یې په ان ای سره ښودل کیږي، دا ټول عبارت د خالص مواد څخه دي، یا هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې دوی چې دي خالص مواد دي او د یو نوع اټومونو څخه جوړ شوي دي. عنصرونه بیا ګرانو زده کوونکو په دوو برخو باندې ویشل سوي دي، البته یو فلزات او یو غیر فلزات. فلزي عنصرونه چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت د اوسپنې، مس، المونیم، سوډیم او داسې نور دي چې عمومي فلزي عنصرونه چې دي، یا هم فلزات چې دي عموما د برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیروي. او همیشه فلزي عنصرونه چې دي، دوی اټومونه چې دي په آزاد شکل سره شتون لري، یعنی په اټومي ډول سره منځته راځي. او غیر فلزي عنصرونه هغوی لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او داسې نور دي چې دا ټول عبارت د غیر فلزي عنصرونو څخه دي. دوی چې بیا دي کیدای سي چې په طبیعت کې په دوه اټومي شکل سره چې شي وجود ولري، یا هم منځته راشي. دا چې خپل عنصرونه موږ او تاسو وګورو ګرانو زده کوونکو په طبیعت کې کیدای سي، یا هم په یو اټومي شکل سره، په دوه اټومي او څو اټومي شکلونو سره وجود ولري. چې یو اټومي، البته یو اټومي شکلونه د عنصرونو چې دي هغوی عبارت د هیلیم، نیون څخه دي. البته دوی چې دي یو اټومي شکل، یعنی په یو اټومي شکل سره چې کیږي موندل کیږي، او دوه اټومي شکل چې دوی چې بیا دي لکه اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کلورین او داسې نور دوی چې بیا دي په دوه اټومي شکل سره، یعنی مالیکولي باندې سره چې کیږي موندل کیږي. او څو اټومي عنصرونه چې دي هغوی لکه فاسفورس چې سمبول یې پی څلور ده، سلفر ده او داسې نور، چې دا ټول بیا د څو اټومي عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې ویني، هایدروجن او اکسیجن دوه نوع غازات یو له بل سره یو ځای کیږي، او په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د اوبو مالیکولي فرمول H2O ده. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې ستاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دې سوالونو ته ځواب ورکړي. لومړی سوال، خالصه ماده تعریف او ډولونه نومونه یې ولیکي. دوهم سوال، د اکسیجن او هایدروجن عنصر د تعامل څخه څه نوع مرکب په لاس راځي. درېیم سوال، عنصر تعریف او د دوو عنصرونو نومونه واخلئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و منه گرانوز دکون کو هیله لرم چی طوله بجور روغ او صحت منده بیستی. زه دیانا صالحی تاسو طولو تا دا اتم طولگی دا کیمیا مزمون چلرم لوسته شراغ لست ویم. او هیله لرم چی دل وسته رستنی شیبو پوری می ملتیا وکره. گرانوز دا کون کوز موج اوستاسو ننانی رزی درسی موضوع دا کیمیاوی اریکی چی دا دو دیشم صفحه چخه با پیل پرش پر دیشم صفحه پوری با پای تا ورسیجی. کیمیاوی اریکی گرانوز دا کون کو کیمیاوی اریکا ستا ویل کیجی. کیمیاوی اړیکه د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه یا کیمیکل بونډ وایي. یعنی کله چې یو دوه نوه عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي تعامل داسې ترسره کیږي چې دا دوه نوه عنصرونه اټومونه به یو د بل سره یو ځای کیږي. کله چې دا دوه اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي د دوی د اټومونو ترمنځ یو د جاذبې قوه رامنځته کیږي چې همدې دغه قوه د دې باعث کیږي چې د دواړو اټومونو ترمنځ اړیکه مستحکمه کړي چې دغه اړیکې ته خپله موږ او تاسو یوه کیمیاوي اړیکه وایو. راځو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي اړیکه څنګه رامنځته کیږي یا څه ډول رامنځته کیږي. د کیمیاوي اړیکو تشکیل وایو. کیمیاوي اړیکو تشکیل خپله د اکزوترمیک یوه پروسه چې زیاته او ټیټه انرژیکی سطحې درلودونکې وي عبارت ته کیمیاوي تشکیل څخه دی. یعنی کله چې د دوو اټومونو ترمنځ یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کیږي یوه اندازه انرژي ته اړتیا سته چې همدغه انرژي به د انرژي د مقاومت کچه به د اړوند اټومونو او مالیکولونو ترمنځ حد یا کل باید لس کالوري پر مول وي. چې لس کالوري پر مول د دې انرژي د دې باعث کیږي چې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل کړي او یا هم یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کړي. عموما ګرانو زده کوونکو کیمیاوي اړیکه خپله د دوو او یا د دوو څخه د زیاتو عنصرونو د متقابل عمل په پایله او د زیاتې انرژي د ازادېدو سره یو ځای جوړیږي. ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې تاسو کیمیاوي اړیکه وپېژندل چې څه ته ویل کیږي. اوس نو د کیمیاوي اړیکې په ډولونو باندې بحث کوو چې کیمیاوي اړیکه پر څو برخو یا پر څو ډولونو باندې ویشل سوې ده. عموما کیمیاوي اړیکې موږ او تاسو په دریو برخو باندې ویشو چې یو هم د هغوی څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند بلل کیږي. چې آیوني اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله رامنځته شي. یعنی د بیلګې په توګه که چیرې د سوډیم کلوراید په مرکب شي هغه جوړ شکه یا جوړه شوې اړیکه یوه خپله برېښنایي اړیکه ده. یعنی د سوډیم کلوراید په مرکب شي چې کله سوډیم د کلورین سره تعامل کوي یو ځای کیږي یو مرکب ورڅخه لاسته راځي چې د سوډیم کلوراید په نوم سره یادیږي. د سوډیم کلوراید په مرکب شي سوډیم مثبت آیون سره او کلورین په منفي آیون سره تشکیلیږي او یا هم رامنځته کیږي خو د چارج له کبله به خنثی وي. یعنی عموما فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي اړیکو یا په کیمیاوي تعاملات کښې خپل ویلانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. هغوی چې الکترونونه د لاسه ورکوي انیونونه بلل کیږي. یعنی ویلانسي الکترونونه هغه کوم چې د اټوم پر وروستي مدار او یا هم وروستي قشر کې قرار ولري نو دوی انیونونه بلل کیږي. خو غیر فلزات په کیمیاوي تعاملاتو کښې که چیرې خپل الکترونونه واخلي یعنی الکترونونه ونه بایلي بلکې الکترونونه واخلي یا د الکترون اخیستلو میل ولري نو دوی کیتونونه جوړوي. یعنی کیتونونه رامنځته کیږي یا د کیتون په حالت سره رامنځته کیږي چې همدا ترتیب موږ او تاسو وایو چې د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته سوې ده. د بیلګې په توګه سوډیم د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، تعامل ترسره کوي. کله چې سوډیم د کلورین سره یو ځای کیږي، د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته کیږي. داسې چې سوډیم عنصر یو ولانسي الکترون لري او کلورین اووه ولانسي الکترونونه لري. نو سوډیم کولای شي چې د خپل واحد ولانسي یا یو ولانسي الکترون د لاسه ورکولو سره مستحکمه او بشپړه شي. یعنی دا چې کله سوډیم په خپل اخیری یا وروستي قشر کې چې یو ولانسي الکترون لري، هغه الکترون د لاسه ورکړي، نو د هغه وروستي مدار له منځه ځي. سوډیم یو اوکتیت حالت غوره کوي چې په وروستي مدار کښې به یې اته الکترون رامنځته سي، او په همدې حالت کښې به په داسې حال کښې چې کلورین کولای شي د یو بل الکترون په ترلاسه کولو سره، ګر چې داسې کلورین په خپل وروستي قشر کې اووه الکترونونه لري یا اووه ولانسي الکترونونه لري، خو دی یو الکترون ته اړتیا لري تر څو د اوکتیت حالت غوره کړي او خپل وروستي قشر کې اته الکترونونه پوره کړي، او یا هم دا چې د وروستي قشر په ډکولو او مستحکمه شي او بریالی شي. چې د دوی د اټومونو ترمنځ همدا چې یو اټوم د سوډیم اټوم یو الکترون د کلورین د اټوم وروستي قشر ته ورکړ، یعنی وی بایلل او کلورین واخیست یا د اخیستلو مایله پیدا کړ، د دوی ترمنځ دغه اړیکه یا د دوی د اټومونو ترمنځ دا اړیکه یوه آیوني اړیکه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکو دوهم ډول وایي چې اشتراکي اړیکه بلل کیږي او یا هم کوولانت بوند بلل کیږي. اشتراکي اړیکه یا کوولانت اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو اټومونو په منځ کښې قرار ولري، چې د دوو او یا زیاتو اټومونو په منځ کښې د الکترونونو د شریکولو له امله منځته راځي. او اشتراکي اړیکه بیا هغه وخت رامنځته کیږي چې په ازاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې د دوو اټومي مالیکول په بڼه موندل کیږي. نو هایدروجن په مالیکول کښې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومونه په منځ کې خپل یو یو الکترون په شریک ډول سره شریکوي. نو د هایدروجن په مالیکول کښې خپله جوړه الکترونونه چې هایدروجن د دوو اټومونو تر منځ شتون لري، د یوې کرښې په سره نښلول کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کښې وینئ چې موږ او تاسو وویله چې هایدروجن په طبیعت کښې په ازاده بڼه، یعنی په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو هایدروجن په خپلو منځونو کښې یو هایدروجن اټوم و بل هایدروجن اټوم ته یو الکترون شریکولو او یا هم په شریک ډول ایږدي. په همدې ترتیب کلورین هم د هغو عنصرونو جملې څخه شمېرل کیږي چې په طبیعت کښې په ازاده بڼه نه، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو په همدې اساس کلورین خپل یو الکترون د دوام کلورین اټوم سره په شریک ډول ایږدي. راځو ګرانو زده کوونکو، د اشتراکي اړیکو ډولونو ته راځو چې اشتراکي اړیکې پر څو برخو ویشل سوې دي. اشتراکي اړیکه بیا خپله په درېو برخو ویشل سوې ده چې یوګونې اشتراکي اړیکه ده، دوه ګونې اشتراکي اړیکه او درې ګونې اشتراکي اړیکه. یوګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره رامنځته کیږي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بیلګې په توګه د اکسیجن عنصر هم د هایدروجن په شان په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ کیدای شي چې یو ګونې اشتراکي اړیکه وي، او دوه ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ایښودلو څخه رامنځته کیږي. او دغه اړیکه کیدلی شي چې د دوو کرښو په واسطه سره موږ او تاسو وښیو. په همدې ترتیب د ایتلین په مالیکول کښې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او یا هم کیدای شي چې د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري. او درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي. لکه بیا موږ او تاسو د دریو کرښو په واسطه سره کولی شو چې وښیو چې دا اړیکه هم کیدلی سي چې د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ، او هم کیدلی سي چې د ایسیتلین په مالیکول کښې هم د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون ولري. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو وینئ چې د یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکه د یو نو اټومونو او مختلف اټومونو ترمنځ یو ګونې او دوه ګونې درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. لومړی هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، که څه هم موږ او تاسو وویله چې هایدروجن په ازاد بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کېږي، نو خپل یو د یو اټوم الکترون د بل اټوم الکترون سره په شریک ډول ایږدي چې په دې ځای کې تاسو وینئ. او په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ بیا دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وایو چې دا هم یو نو اټومونه دي چې اکسیجن د بل اټوم اکسیجن سره دوه الکترونونه په شریک ډول سره ایږدي چې دا دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده. او په همدې ترتیب د په مختلفو یا مختلف النوع اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وینو چې د اوبو په مالیکول کښې د هایدروجن، اکسیجن او هایدروجن ترمنځ یو اشتراکي اړیکه څه ډول ده. موږ او تاسو وینو چې اکسیجن د خپلو دوو نورو اټومونو چې هایدروجنونه دي، یو هایدروجن دلته او یو هم دلته، د دواړو سره الکترونونه په شریک ډول ایښي دي. په همدې ترتیب موږ او تاسو د اشتراکي اړیکو مثالونه دي. په همدې ترتیب راسي تاسو دلته وینئ چې د هایدروجن او کلورین ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وینو. یو ګونې اشتراکي اړیکه چې هایدروجن ګاز یو الکترون کلورین ته په شریک ډول ورکوي تر څو کلورین هم اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب لاندې مثال کې د کاربن ډای اکسایډ مرکب چې د مختلفو النوع اټومونو ترمنځ د هغوی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. ګرانو زده کوونکو، ستاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اروماتیک هایدروکاربونونه، دریم څپرکی. د یو دېرشمې صفحې څخه پیل تر پنځه دېرشمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک هایدروکاربونونه، که زه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې خپله هایدروکاربونونه په دوو برخو ویشل سوي وه، الفاتیک مرکبات او اروماتیک. په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو په الفاتیک مرکبات باندې بحث وکړ، ومو پېژندل، مرکبات مو وپېژندل، په همدې اساس د هغوی نوم ایښودنه مو وویل، ډولونه مو وویل. راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو په اروماتیکو هایدروکاربونونو باندې بحث وکړو. د اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي، هغوی د مرکباتو چې دي نوم چې ده خپله د لانتنۍ کلمې اروما څخه اخیستل شوې ده، چې اروما خپله د یو ښه بوی یا هم عطري بوی څخه اخیستل شوې یا هم په هغه معنا سره ده. دا مرکبات چې دي، د ډول ډول بویونو درلودونکي دي. د دوی د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه لومړی مرکب خپله د بنزین اروماتیک مرکب ده، چې خپله د بنزین بړاسونه چې دي، هغوی ظاهري دي. د ځیګر، پښتورګو او داسې نورو سرطاني ناروغیو سبب کېږي. ځینې اروماتیک مرکبات چې دي، یا هم ځینې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي، هغوی په تنباکو کښې هم شتون لري، د زیاتو سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. یو شمېر هایدروکاربونونه، اروماتیک هایدروکاربونونه یا هم اروماتیک مرکبات چې دي، هغوی ډېر د اهمیت وړ دي، یا هم اهمیت او ارزش لري، ځکه زیاتره چې دي، هغوی څخه دوا جوړولو کښې، په رنګ جوړولو کښې، او همدې ترتیب نساجي په صنعت کښې هم ورڅخه استفاده کېږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وویله چې د مختلفو ځایونو کښې د دې څخه استفاده کېږي، یو هم له هغوی څخه لکه اسپرین. ایسپرین چې د خپل د دردونو د آرامتیا لپاره ورڅخه استفاده کیږي، تیتراسیکلین چې د هغه د انټي بیوټیک په ډول سره استفاده کیږي یا هم استعمالیږي، د اورماتیک د مرکباتو مهمې سرچینې چې د هغوی د ډبرو سکاره او پیترولیم دي، چې یو هم موږ او تاسو د هغوی د مواد څخه چې دوی په تدریجي ډول سره لاسته راځي، د ډبرو سکاره او پیترولیم دي، چې هغوی د ډبرو سکاره یا کیر دي چې دا د ډبرو د سکرو له تجریدي تقدیر څخه لاسته راځي. د ډبرو د سکرو کیر چې د هغه خپله تور رنګه مایع ده چې د اروماتیک هایدروکاربونونو له مخلوط څخه جوړ شوي دي. که څه هم دوی کچیری د تجریدي تقدیر څخه یا هم د تجریدي تقدیر د عملیې لاندې ونیول شي، ګرانو زده کوونکو، له هغه څخه اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راځي، چې یو هم هغه اروماتیک هایدروکاربونونه کیدای شي لکه تالوین وي، بنزین وي، نفتالین وي، انتراسین وي او داسې نور لاسته راوړل شي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې لاندې فورمول کښې ویني چې دا خپل د بنزین مرکب ده، چې بنزین خپله یوه بیرنګه زهري مایع ده، یوه بیرنګه زهري مایع ده چې خپله مخصوص بوی لري چې 80 درجې سانتیګریډ کښې دوی په ایشېدو راځي او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید کښې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه خپله د بنزین چې ده د عضوي مرکبات لپاره یو ښه محلل هم ده. په همدې ترتیب د شحمیاتو، ربر، آیودین او سلفرو د حلولو لپاره هم د بنزین مرکب څخه استفاده کیږي یا هم ګټه اخیستل کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، دا خپله یو اروماتیک هایدروکاربون ده، بنزین چې د کاربونونو شمېر یې 6، د هایدروجنونو شمېر یې هم 6 ده. اروماتیک ډول دوی یوه حلقه جوړوونکي مرکبات دي. تاسو وګورئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته د دوی ترمنځ وګوني اشتراکي اړیکه وجود لري، او د کاربون او هایدروجن ترمنځ وینو چې یو ګوني اشتراکي اړیکه ده، او دوی د خپل اړیکې په دې اساس داسې ترتیب کړي دي چې د دوی ترمنځ یو حلقه یا هم حلقوي بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. نو ځکه ورته وایي چې دا اروماتیک هایدروکاربونونه دي. نو په همدې اساس کوئ، که چیرې موږ او تاسو د بنزین مرکب د هوا د اکسیجن په شتون کې، که چیرې د هغوی د کاربونونو د اټومونو د زیاتوالي له کبله ووینو، دوی چې دي په خپله په ژړ لوګي لرونکي لمبې سره سوځي. کله چې وسوځېده، موږ او تاسو وینو چې یوه اندازه کاربون ډای اکساید مرکب، اوبه او یوه اندازه یا یو مقدار انرژي ازادوي یا تودوخه ازادوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بنزین د ځینو مشتقاتو فورمولونه تاسو وینئ چې په دې شکل کې د دوی موډلونه موږ او تاسو داسې شکل سره ترتیب کړي یا فورمولونه وینو چې یو هم فینول ده چې دا هم د بنزین د ځینو مشتقاتو څخه شمېرل کیږي، یا هم د بنزین مشتق ده چې د 6 کاربونونو درلودونکي ده. دې ترتیب وګوري چې د هایدروجنونو شمېر هم 6 ده، او دې مرکب نوم د فینول. په همدې ترتیب یو هم بینز الدهاید ده، بینزویک اسید ده، چې مالیکولي فرمولونه، ساختماني فرمولونه او موډلونه موږ او تاسو په دې ترتیب سره وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو یو بل ډول ته، چې دا هم نفتالین نومیږي. نفتالین هم هغه مرکب ده چې خپله یو اروماتیک مرکب یا هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمېرل کیږي، چې خپله عمومي فورمول د بنزین د دوو کړیو له یو ځای کېدو څخه داسې جوړه شوې ده، کوم چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده وي، چې مالیکولي او ساختماني فورمول موږ او تاسو په لاندې ډول سره وینو. دا د نفتالین هغه مالیکولي او ساختماني فورمول ده چې د بنزین د دوی کړیو د یو ځای والي څخه چې شوې ده منځ ته راغلې ده. په همدې ترتیب د دوی ترمنځ دا کاربونونه یو د دواړو کړیو ترمنځ مشترک ښودل سوي دي، او عمومي فورمول ده یا مالیکولي فورمول ده CH+ هایدروجنونه هم دې ترتیب سره اته. په دې شکل سره دا د دوی هغه نفتالین مرکب و چې دا هم د اروماتیک مرکباتو د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمېرل کېده. نفتالین چې د ګران زده کوونکو هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو د سکرو له پرله پسې تجربې تقدیر څخه د سپین رنګه کریسټلونو په بڼه کولای سو چې لاسته راوړو. داسې چې دوی یو خاص بوی درلودونکي دي او د نفتالینو د ویلې کېدو ټکي چې د هغه اتیا درجه د سانتیګریډ، یعنی دا چې دوی په اتیا درجه د سانتیګریډ کې په ډېر اسانۍ سره کولای سي چې دوی ویلې شي، او په همدې ترتیب د دوی د ایشېدو ټکي چې د هغه دوه سوه اتلس درجه د سانتی ګریډ کې دوی په جوش راځي یا هم ایشي، او په همدې ترتیب دوی په ډېر اسانۍ سره کېدلی سي چې په غاز باندې بدل شي یا هم تبدیل سي یا هم غاز ورڅخه لاسته راوړل سي. چې دغه مرکب خپله د قوې د لارو له منځه چش کوي وړي، او په همدې ترتیب سره په ځینو نورو ځایونو کښې هم د دوی څخه چش کېږي استفاده کېږي، چې یو هم په تشنابونو کښې د بدبویي د لرې کولو لپاره هم چش کېږي استعمالېږي، او په همدې ترتیب د نفتالین اروماتیک هایدروکاربونونو څخه په مختلفو ځایونو کښې د ځینو میکروبونو د منځه وړلو لپاره هم چش کېږي د نفتالین مرکب څخه استفاده کېږي یا د نفتالین هایدروکاربون څخه استفاده کېږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو بنزین او په همدې ترتیب نفتالین هم وپېژندل چې دوی هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمېرل کېدل یا هم د ډولونو څخه. یو هم راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې انتراسین پېژنو، چې خپل انتراسین هم یو اروماتیک هایدروکاربون شمېرل کېږي یا هم د اروماتیکو هایدروکاربونونو د ډولونو څخه و، چې موږ او تاسو وایي نفتال انتراسین چې د عمومي فرمولې سي څلور، یعنی د کاربونونو شمېر یې څوارلس او د هایدروجنونو شمېر یې لس ده، چې د عمومي مالیکولي فرمول سو، او انتراسین چې د خپله کلک پولی سایکلیک اروماتیک هایدروکاربون ده چې د بنزین د دریو کړیو د یو ځای والي څخه منځته راغلي او درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړی ده. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني د بنزین د دریو کړیو څخه یا هم د بنزین د دریو کړیو پر اساس باندې دوی داسې منځته راغلي چې درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړی ده، او خپله د انتراسین مرکب چې ده یا هایدروکاربون چې ده هغه د ډبرو د سکرو یوه برخه هم شمېرل کېږي، او انتراسین چې ده خپله یو سور رنګه لیزرین او داسې نورو رنګونو په تولید کښې هم استفاده ورڅخه کېږي او کارول کېږي. که څه هم انتراسین چې ده په اصل کې یوه بې رنګه مرکب دی، یعنی خپله رنګ نه لري، خو د الټراویلټ وړانګو تر لاندې دوی یو نیلي رنګ غوره کوي، چې دوی د نیلي رنګ غوره کولو وروسته کولای سي چې همداسې نور رنګونه لکه سور رنګه او داسې نور رنګونه چې شکړي تولید کړي. دا یې موږ او تاسو هغه مالیکولي فرمول سو، او په همدې اساس د دوی هغه حلقوي جوړښت او ساختماني فرمول موږ او تاسو وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې هغه یو هم تالوین ده، چې تالوین هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمېرل کېږي چې دوی خپله عمومي فرمول یې سی شپږ د هایدروجنو شمېر یې پنځه، او په همدې ترتیب سی ایچ درې یو میتایل ګروپ لري. دوی چې د اروماتیک هایدروکاربونونه دي او بې رنګه اروماتیک هایدروکاربونونه دي چې خپله رنګ نه لري، او په همدې ترتیب دوی په اوبو کښې منحل کېدونکې مایع ده چې په اوبو کښې په مکمل ډول سره حلیږي. چې موږ او تاسې هغه مالیکولي فرمول وینو، او په همدې اساس هغه یې دی هم چې ویني د دوی هغه حلقوي جوړښت یا اروماتیک ډول ده، چې په همدې ترتیب د کاربون او کاربون ترمنځ دوی دوه ګونې اړیکه وجود لري، او د بنزین د کړي پر اساس منځته راغلي دي، او په همدې ترتیب یوه اړیکه یې د میتایل ګروپ سره، او په همدې ترتیب هر کاربون د یو هایدروجن سره په اړیکه کې. چې دا وو ګرانو زده کوونکو تالوین چې خپله د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمېرل کېږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو ډولونه هم وویل، اروماتیک هایدروکاربونونه مو هم وپېژندل، چې کته هم جو تاسو ویله اروماتیک هایدروکاربونونه څخه مو جو تاسو په مختلفو ځایونو کې استفاده کولای سو. یو هم د هغه څخه ګرانو د کونکو اروماتیک مرکبات چې مو جو تاسو ویل خپل عضوي ترکیبونه هم درلودل چې د هغه څخه مو جو تاسو د ډبرو لسکرو او نفت څخه خپل اروماتیک هایدروکاربونونه لاس ته راوړل. او دوی چې وه یو هم بنزین، تالوین، انتراسین او په همدې ترتیب نفتالین، دوی چې ټول اروماتیک هایدروکاربونونه وه په دوی کښې یې بنزین په ژړ رنګه لوګي لرونکي لمبې سره سوځېدل. او بیا به موږ او تاسو ویله چې یو بنزین کړي یا هم بنزین او اروماتیک هایدروکاربین کاربون به یې لاسته راوړ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه ستاسو ښوونکې دیانا صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي پنځلسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده غذا، چې د 150 صفې څخه پیل تر 145 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې لوستلي وه د مادې هغه درې ګونې حالتونه، جامد حالت، مایع حالت مو ولوستل چې جامد حالت او مایع حالت په مکمل ډول د هغوی عمومي خواص و د هغوی باندې د تودوخې اغېزې موږ او تاسو وویل. نن ورځ موږ او تاسو راځو په غازاتو باندې بحث کوو چې غازات څه ډول یوه ماده ده. غازات یا هم د مادې هغه حالت ته ویل کېږي چې دوی نه ټاکلی شکل لري، نه ټاکلی حجم لري، ځکه چې د دوی د ذرات ترمنځ یې هغه د جذب قوه ډېره زیاته ده. او د دوی چې دي تغیر منونکي دي، د ذراتو ترمنځ یې د جذب قوه کمزورې ده، خو نامنظم حرکت لري او کثافات یې چې دي ډېر لږ دي، یعنی کثافت یې ډېر لږ دی، خو د فشار په مقابل کې دی کېدای سي چې بېرته متراکم سي. راځو ګرانو زده کوونکو، د غازات عمومي خواص ته چې غازات موږ او تاسو وویل چې نه ټاکلی شکل لري، نه ټاکلی حجم لري، د دوی د تراکم خاصیت چې دی هغه تراکم خاصیت لرونکي غازات مواد شمېرل کېږي. د غازاتو د ځانګړتیاوو په پام کې نیولو سره موږ او تاسو طبیعي غازات هم لرو چې طبیعي غازات یو بل ته سره ورته دي، او دغه ورته والی موږ ته دا امکان راکوي چې موږ او تاسو لومړی باید د دوی د خواص څخه وروسته په نورو غازاتو باندې چې ایډیال غازونه او حقیقي غازونه دي هغوی لومړی باید موږ او تاسو هغوی وپېژنو. خو اوس دلته موږ او تاسو دا روښانه کوو چې عمومي خپله غازات چې دي د دوی تراکم خاصیت لرونکي دي، د یوې مادې طبیعي انرژي بلل کېږي، خپله نظراتو ترمنځ یې د جذب قوه کمه یا کمزورې ده، یا ځینې وختونه وجود نه لري. خو دا غازات چې دي ځینې یې دا ډول خواص نه لري، ځینې یې کلک او ځینې یې ماتېدونکي نه دي، او د هغوی ترمنځ بیا فاصله یې زیاته دي. خو د دې هغه متراکم خاصیت موږ او تاسو وویله چې یو د فشار په مقابل کې ډېر کم دي. دا غازات دي. د دې لپاره چې موږ او تاسو غازات ښه وپېژنو، څلور مهم نقاط باید موږ او تاسو چې هغه خپله د ازمایښتي قوانینو په اړه هم دي ډېر کومک راسره کوي چې عبادت لومړی د حجم څخه دي. که چیرې غازونه ناڅاپه یو ځلې منبسط شي یا هم انبساط شي او خپل اړوند لوښي چې شکړي ډک کړي، دلته د غازاتو حجم تل د هغوی د لوښي له حجم سره یو شان وي، خو د غازاتو حجم د اندازه کولو کمیتونه یې باید له نړیوال سیستم سره چې هغه سره سم یو واحد په توګه باید وټاکل شي. نو موږ او تاسو د هغوی لپاره خپله حجم چې د یو اشغال شوې فضا ده د یو جسم په واسطه، دې ته موږ او تاسو حجم وایو. چې موږ او تاسو حجم په بي تور سره ښودلی سو ګرانو زده کوونکو، حجم خپله د په اس آی سیستم کښې موږ او تاسو کولی سو، یا په نړیوال سیستم کښې په لیټر او ملي لیټر سره اندازه کړو. نو موږ او تاسو وایو چې زموږ یو لیټر حجم مساوي کیږي په 0 ملي لیټر سره، یا هم یو ملي لیټر مو بیا مساوي کیږي په یو سانتي متر مکعب سره، یا یو سانتي متر مکعب مو بیا مساوي کیږي په یو سی سی سره. بیرته یو متر مکعب مو مساوي کیږي په 0 لیټر سره. دا هغه حجم چې موږ او تاسو ویل چې په راتلونکي ځینې قوانین لرو د اجال غازاتو چې په هغو کې زموږ سره ډېره مرسته کوي. دوهم فشار دی چې خپله موږ او تاسو وایي د سطحې پر یو واحد باندې وارد شوې قوه عبارت ده فشار څخه ده، چې پی مساوي کیږي، یعنی فشار اف پر اس باندې وارد شوې قوه پر سطح باندې. زموږ یو اټموسفیر فشار ګرانو زده کوونکو مساوي کیږي په 168 تور سره، یا یو اټوم مو یا یو اټموسفیر مو مساوي کیږي په 168 ملي متر د سیماب سره. چې موږ او تاسو کولی شو په همدې اساس په ځینو محاسبات کې د فشار په قیمتونه پر دې اساس باندې چې کو محاسبه کو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یا هم د تودوخې درجه ده چې دا هم باید په غازاتو کښې د راتلونکي قوانینو کې یو ډېر مهم بلل کیږي، هغه درجه یا د غازاتو تودوخه ده چې خپله د غازاتو تودوخه په عمومي توګه موږ او تاسو کولی شو چې په کالوین سره اندازه کړو، چې بیرته خپله د مطلقه تودوخې په نوم سره هم یادیږي، چې هغه تودوخه مساوي کیږي په تی کې، یعنی درجه د تودوخې درجه ده کالوین مساوي کیږي سانتیګرید یا سلسیوس جمع 273 سره. دا خپله هغه د تودوخې د درجې د اندازه کولو هغه مطلقه تودوخه یا قیمت وه. بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د مادې مقدار لرو، یا د غازي مادې مقدار چې په عمومي توګه د موادو مقدار په مول سره موږ او تاسو اندازه کوو، چې په همدې ترتیب سره په این تور سره ښودل کیږي. خپله د مطلوبې مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي یا اټومي کتلې له ویشلو څخه کیدلی شي، چې د مادې د مولونو مقدار موږ او تاسو لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ، د مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې دا د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې عبارت ده چې څخه دی، عبارت د غازي مادې د مقدار څخه دی، یا هم د مولونو د مقدار څخه دی. چې موږ او تاسو وویل چې د مادې مقدار موږ او تاسو په مول سره اندازه کوو، په انتر سره چیو. ګرانو زده کوونکو، راځو دلته د لوست په دې برخه کښې. موږ او تاسو د غازاتو لپاره یو څو قوانین وه، چې لومړی قانون د بایل قانون و، چې خپله بایل په 1682 میلادي کال کښې د رابرت بایل او ادام ماریوت په نوم سره یو دوه فرانسوي فزیک پوهان وه، چې یو له بل څخه یې جلا د غازاتو د حجم او فشار ترمنځ اړیکه په ثابته تودوخه کې وڅېړل او ترلاسه کړل، چې دوی دا ثابته کړل چې په باید ثابته تودوخه کښې باید په ثابته تودوخه کښې د غازاتو د ټاکلې کچې حجم پر هغوی باندې د واردې شوې فشار سره مستقیماً متناسبه وي. یعنی دا چې کله په تودوخه ثابته اوسي، د غازاتو فشار چې دی حجم سره معکوسه اړیکه لري. یعنی که چېرې موږ او تاسو وایي تودوخه زیاتېږي، نو دوی د غازاتو فشار باید کم سي، او که چېرې تودوخه کمه سي، د غازاتو فشار باید څه سي زیات سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، یو وي یو مساوي کیږي په کلوین سره، او دغسې په ترتیب سره پی دوه و او وی دوه مساوي په کا دوه سره، چې د دې څه موږ او داسې فورمول لاسته راوړو چې موږ او تاسو وایو چې پی یو او وی یو مساوي کیږي په پی دوه و وی دوه سره. یعنی د حجم او د فشار ترمنځ رابطه ده، د حجم او د فشار ترمنځ رابطه چې ده هغه دوی چې دي یو له بل سره معقوصا متناسب دي. د یو په زیاتېدو سره یو کمیږي، د بل په کمېدو سره بل زیاتېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې قانون یا په دې مثال باندې یو مثال حلوو، چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته مثال لکول شوی دی. وایي یو اډیال غاز د بایل د اندازه کولو په دستګاه کښې شتون لري چې په 1625 ملي متر د سیماب فشار کښې دوی د غاز حجم یې 238 ملي لیټر دی. که چیرې فشار یې 825 ملي متر د سیماب ته بدل شي، تاسو یعنی حجم هم ورسره بدلیږي، نو په دې ځای کښې که چیرې تودوخه ثابته اوسي، تودوخه ثابته اوسي، د فشار او د حجم ترمنځ معقوصه رابطه د بایل د قانون پر اساس باندې تاسو څه شي کوي محاسبه کوي. اوس نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ته قیمتونه راکول شوي دي. هر یو قیمت
هم دیر ترتیب سره وی یو سل دو سو و سل ویش میلی لیتر پی یو مسل تیر پا دوم رسره فرمول رو پا عمومی فرمول کشی مجال تاسو چی فرمول لاسر آوری و پا تیر صفحه که چی پی یو و وی یو مسل که دل پا پی دو و وی دو سره لاغوی لپار مجداسی و فرمول درو نو ده فرمول که مجال تاسو سخه وی یو نامعلومه دی ده وی یو ده ده وی دو ده پیدا کول لپاره وی دو نامعلومه دی وی یو که ما تیرا کری ده وی دو ده پیدا کول لپاره رازو گران زکون ده سه فرمول جرو چه وی دو مساوی کیجه وی یو ضرب پی یو تقسیم پر پی دو سره یعنی پا دو هم بشار بندی نو ده هر یو کمیت پر زای بانی خپل کمتون وزکو مشابه هدون مشابه هد سره اختصاری جه ملیمتر ده سیماب ده ملیمتر سیماب سره اختصار سی یوازی با میلی لیتر پات سی دو سوا وصل ویش ضربو پش پر سوا پینزی ویش که تقسیم پر آتا سوا پینزی ویش باندی کله متقسیم کله مساوی کیږي په دومره یو سل او اتیا ملی متر سره دا قیمت مورا تاسو لاس سره وړي د حق قیمت هیڅ مورا تاسو څخه د وی دوه قیمت نامعلوم او لاس ته مورا وړي دا د چا د قانون پر اساس د بایل د قانون پر اساس راځو ګرانو زده کوونکو کله چې مورا تاسو د بایل قانون او پیژن راځو د چارلس قانون پیژنو چې په غازات باندې دلته د تودوخه اغیز را ته بیانوي د چارلس په نوم سره یو فرانسوي فزیک پوه ګرانو زده کوونکو په 1880 میلادي کال کې د غازات د حجم بدلون د تودوخه په بدلون یعنی په ثابت فشار کې مورا تاسو لپاره مطالعه کړ او نوموړی عالم دا ولیدل چې خپل په ثابت فشار کې یعنی کچیر فشار ثابت وساتل سي نو دلته به که غازاتو ته تودوخه ورکړل شي نو تودوخه به له 0 درجه د سیلسیوس څخه بیا تر 80 درجه د سیلسیوس پورې به بدلیږي نو د نوموړو غازاتو د حجم بدلونونه خپل یو د بل سره څه شي دي معادل دي بیا په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو په 1800 او تر 1808 کلونو پورې د ګیلساک په نوم سره یو بل عالم و چې هغه هم د 40 د غازاتو فهرست پوره کړ او دا یې هم موږ تاسو لپاره وښودل چې په ثابت فشار کې د تودوخې د یوې درجې د یوې درجې سانتي ګرید په زیاتوالي سره د ګاز حجم چې د یو پر 223 برخې سره انبساط کوي خو د 40 او د ګیلساک دغه د دریو نمونه یوه څېړنه هم موږ تاسو لپاره بیان کړې وه خو راځو ګرانو زده کوونکو اوس په دې ځای کې موږ تاسو وویل چې د دوی هغه د غازاتو حجم د تودوخه د درجه سره مستقیمه اړیکه لري په هغه صورت کې کچیر فشار ثابت وساتل شي نو پی یا فشار ثابت شو کانسنټ تو وی او یعنی د حجم او تودوخه ترمن دلته مستقیمه اړیکه وجود لري مستقیمه یعنی د حجم د تودوخه په زیاتېدو سره حجم زیاتیږي او د تودوخه په کمیدو سره حجم کمیږي وی او تقسیم پر وی دوه مساوي کیږي چې یو تقسیم پر وی دوه سره تاسو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د 40 قانون پر هغه معادله چې لاسته راغلې معادله وه فرمول و پر هغه باندې یو مثال موږ او تاسو لو په دې مثال کښې موږ او تاسو وایي وه یو آیډیال ګاز چې 25 درجې د سانتي ګرید کښې حجم یې 1.38 لیټر درلودونکي وي که چیرې تودوخه 50 درجې سانتي ګرید ته بدله شي یا هم تبدیل شي نو د ګاز حجم به څومره وي تاسو یې پیدا کړي په هغه صورت کې چې پی یا فشار به څه شي اوسي ثابت اوسي یعنی که چیرې موږ او تاسو وایي فشار ثابت اوسي د یو ټاکلي مقدار ګاز حجم نو د هغه ګاز یعنی لومړنۍ تودوخه او که چیرې تودوخه موږ او تاسو په ټی دوه سره وشي او د ګاز حجم په وی دوه او په همدې ترتیب نو موږ او تاسو یو فرمول لرو چې د دې فرمول پر اساس وی یو مساوي کیږي وی دوه تقسیم پر ټی یو یعنی دوا باندې اوس راځو هر یو قیمت راکول سوی دی ګران زده کوونکو د وی یو قیمت راکول سوی 1.8 لیټره د ټی یو قیمت 25 سانتي ګرید ټی دوا مساوي کیږي په 50 درجه سانتي ګرید یا سیلسیوس وی دوا نامعلومه دی د وی دوا د پیدا کولو لپاره ګران زده کوونکو موږ او تاسو دلته فرمول لرو په فرمول کې هر یو پر ځای باندې خپل ټاکلی قیمت وزه کو د هر کمیت پر ځای باندې چې وی دوا یعنی دوام حجم شته نامعلوم مساوی بسی د ګاز حجم 1.38 لیټر موږ او تاسو د وی یو پر ځای باندې وازه کړ ضرب 300 دلته موږ او تاسو هغه خپل د دې سمخ کې چې دلته قیمتونه وازه کو تاسو دلته وګورئ دلته درجه د سیلسیوس راکول سوې ده گرانو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو لوست ارزیابي برخې ته راورسېدو چې په دې ارزیابي کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی په ثابت فشار کښې 8 درجې سانتي ګرید تودوخه کښې یو آډیال ګاز دومره حجم نیولی دی. که چېرې د نوموړي ګاز حجم دومره ته تبدیل شي تاسو تودوخه پیدا کړئ. دوام سوال په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتساپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 2 3 1 11.
ازادۍ رادیو 24 ساعته له تاسو سره ده.